آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
خدارمون اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
د کندهار ټرین کورټ پر لار تک را تک بند شوی دی. د سولې علي شورا وایي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ به د سولې موافقه راتلونکي لاسلیک شي. د مومندو په قبایلی سیمه کې شپاړستانه په یو ځانمرګه برید کې وژل سوي دي او ماسکاو پر واشنگټن تور لګي چې د ملیشو مخه نه نیسي او په دې سره د سوریې اور بند په سمه توګه نه تطبیقیږي.
نن جمعه ده، د 1915 کال د سنبلې د میاشتې 26مه ده چې د 2016 کال د سپتمبر د میاشتې 16مه کیږي. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د پکتیا د سید کرم په ولسوالۍ کې قومونو د ولوار دپاره مشخصه اندازه ټاکلې ده او د امریکا د انتخابات په باره کې هم رپورټ اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پایه پورې واوري. خو اوس به پوره خبرونه حسیب الکوزی تاسو ته وړاندې کړي.
تیره شپه د کندهار روزګان ترمنځ په لاره کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو څو پوستې نیولې دي چې له امله یې د کندهار ټرین کورټ پر لاره تګ راتګ بند شوی دی. د سیمې اوسیدونکو امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د کندهار د شاولي کورټ ولسوالۍ او د روزګان د ولایت د مرکز ټرین کورټ ښار ترمنځ د باختو چټک تنګي او تناوچوي امنیتي پوستو څخه پولیس په شا سوي او ترین کورټ ښار ته تللي دي چې ورسره دغه پوستې د طالبانو لاسته ورغلي دي. د شاولي کورټ ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د پولیسو شپږ پوستې له جګړې پرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. د دغې سرچینې د وینا له مخې د دغو پوستو ټول پولیس د روزګان د امنیه قمندانۍ پورې مربوط وه او تیره شپه ترین کورټ ښار ته یې ځانونه ورسول. په روزګان ولایت کې د تیرو دوو اونیو راهیسې ټلیفوني شبکو خپل فعالیت په ټپه درولی او په دې اړه د روزګان ځایي چارواکو سره اړیکې نیول ستونزمن کار دی. د سولې علي شورا وایي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ به بله اونۍ د سولې موافقه لاسلیک سي. د سولې علي شورا مرستیال مولوي عبدالخیبر اوچکوند امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې اوس د شورا تمه لري چې دا اوکرلیک به د رواني اونۍ تر پایه څه وخت د جمهور رئیس غني او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمنځ لاسلیک سي. نور تفصیل په دې اکله د خبرونو وروسته د اکرام شینواری په ریپورت کې مې روي. پاکستان د مومندو په قبایلي سیمه کې شپاړستنه په یو ځانمرګ برید کې وژل سوي دي. یو ځانمرګ برید کوونکي د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا ایالت د مومندو د قبایلي سیمه په یو جماعت کې په ځان پورې تړلو مواد انفجار وکړي. شپاړس کس یې وژل. دا پیښه د مومندو د پای خان د کلي په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر وخت شوي ده. د مومن ایجنسي مقاماتو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې پیښه کې شاوخوا څلېرویشت تنه ټپیان سوي هم دي. د سوریې د اوربند درې ورځې کیږي چې تطبیق سوی خو اوس هم د ستونزو سره مخ دي ځکه ماسکاو پر واشنگټن باندې تور لګي چې هغې ملیشي او قومندانان یې نه کنټرولوي چې اوربند رعایت کړي. په دې هکله نور تفصیل شافیه سردار وړاندې کوي.
د سوریې د اوربند درې ورځې کیږي چې تطبیق سوی دی خو اوس د ستونزو سره مخامخ دی ځکه چې ماسکاو پر واشنگټن باندې تور لګوي چې یاغي ملیشي او قومندانان یې نه کنټرولوي چې اوربند رعایت کړي. د بلې خوا د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد هم د ملګرو ملتونو د مرستو کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې د حلب محاصره سوي سیمې ته مرستې ورسوي. دغه اوربند د امریکا او روسیې ترمنځ د مذاکراتو وروسته نهایي سو. د اوربان څخه د امریکا اساسي هدف دا و چې حلب او د سوریې نورو محاصره سوو سیمو ته مرستندوی توکي ور ورسیږي. اوس هم د ملګرو ملتونو د مرستو کارکوونکو ته د اسد رژیم لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې محاصره سوو سیمو ته مواد ورسوي. د ملګرو ملتونو چارواکو نن د جمعې په ورځ په ژنیو کې په دې هکله خپلې اندېښنې بیان کړې. د ملګرو ملتونو یو ویان جینس لیر کې داسې وویل:
We are as ready to go as we can possibly.
موږ در هتر امکان پر آماده یو چې سیمو ته مواد انتقال کړو. اوس هم موږ د تلو اجازه نه لرو. اوس هم د هله په ختیځ کې شاوخوا 2.5 لکه کسان مرستو ته اړتیا لري. موږ شاوخوا 40 لارې بار کړي دي چې شاوخوا 80,000 کسانو ته مواد برابرولی شي. موږ غواړو چې دا مواد د سوریې ختیځ ته انتقال کړو، خو اوس هم موږ نه یو. موږ نور نه پستنګې سی بی یو او نړۍ موږ ویني.
د ملګرو ملتونو په شمول مرستندوی ادارې آماده دي چې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوي، چې د حلب په ختیځ کې 2.5 لکه کسان هم پکې شامل دي. اوس د 10 څخه زیاتې لارۍ د سوریې او ترکیې ترمنځ په سرحدي سیمه کې د موادو ډکې ولاړې دي چې اجازه ورکړل سي چې د ضرورت وړ کسانو دپاره ضروري شیان ورسوي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنګټن.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه ته د مورکو د سویډن د استیناف محکمې د ویکیلیکس د ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج پر ضد د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ کړی دی چې باید گرفتار سي. د استیناف د محکمې حکم اوس د دې لپاره لاره وري چې د ښاغلي اسانج څخه راتلونکي میاشت په لندن کې تحقیقات وسي. پر اسانج باندې د جنسي تیری تور لګېدلې دی. د سویډن د استیناف محکمې نن د جمعې په ورځ وویل چې محکمه حکم کوي چې پر اسانج باندې اوس هم د جنسي تیری تور دی. اسانج پر ځان باندې لګېدلي تورونه په واري واري رد کړي دي او څو ځلې یې دعوې درج کړي دي چې دا تورونه ځینې استسي پر هغه باندې تور دی چې په 2010 کال کې پر یوې مېرمنې باندې جنسي تیری کړی دی. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د درو ورځو استراحت څخه وروسته بیرته خپل کمپاین ته راستنه سوه. د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 12 نیټې د تورسي پیښو د قربانیانو په یاد په جوړې شوې غونډې کې د هیلری کلینټن صحت خراب سو او وروسته بیا د هغې کمپاین اعلان وکړ چې هغه نیمونیا یا سینه او بغل نیولې ده. د چین په جنوب ختیځ فوجیان ولایت کې د توپان وروسته خلک د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا توپان چې د میرانټی په نامه یادیږي په نړۍ کې سږ کال تر ټولو قوي توپان و او 1.6 میلیونه کسانو خپل کورونه پرېښي دي او برېښنا یې قطع شوي دي. توپان سیمې هم خرابې کړې دي. د سیمې زیات اوسیدونکي خوندي سیمو ته تللي دي. د توپان درجه 15 و چې سږ کال په ټوله نړۍ کې دونه قوي توپان نه دی راغلی. دغه توپان د شنګای پر لورې روان دی او ویل کیږي چې قوت به یې راکم سي، خو بیا به هم د سختو بارانونو سبب سي. او په جاپان کې نوی آیفون چې آیفون 7 نومیږي بازار ته ارزه سوی دی، خو د خلکو بیروبار د پخوا په مقایسه دونه ډیر نه دی. سره له دې چې مشتریانو ویل چې نوي آیفونونه ژر خرڅول او دوی ته پاتې نه سول، په مغازو کې د آیفون رانیونکو شمیر د نورو کلونو په مقایسه لږ و. نوي آیفونونه تر اوسه پورې پر انټرنیټ خرڅېدل چې هغه هم خلاص ول او اوس ټاکل شوی چې په چین کې بازار ته راوستل سي. د چین په بازار کې به د آیفون د خرڅېدو اندازه معلومه سي چې ژر خلاصېږي او کنه. د نړۍ په نورو سیمو کې هم خلک په بې صبرۍ سره د نوي آیفون د راوتلو انتظار باسي. ټاکل شوی چې نن د جمعې په ورځ په امریکا کې هم دغه نوي آیفون راوځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ رپورت ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اسلامي حزب او افغان حکومت بل اونۍ د سولې هوکړه لیک لاسلیک کوي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاختر وړاندې د جمهوري اسلامي اشرف غني او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوی وي، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله دا کار لاختر وروسته وځنډید. د سولې د عالي شورا مرسل مولوي عبدالخبیر و چې کوم امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې اوس دا شورا تمه لري چې دا هوکړه لیک به تر روانې اونۍ تر پایه څه وخت د جمهوري اسلامي غني او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي.
ترجیح دادن که مشکلات تخنیکی و ادبی از این رسیدگی شود
مولي وشکنویل دیتا ایتاجی ورکړه چې تخنیکی او ادبی سوزی حل شي او لاغي ورسته لکه چې د اختر په ورځ د جمهوریت په سرګندونه کې هم ورته اشاره شوی و. په دې برخه کې هیڅ خن نشته چې پراتونکو سور ازو کې به د هوکړلیک لاسلیک شي او د افغانستان خلکو انتظار به پاتې ورسیږي. د افغانستان د سولې شورا دغه چارواکي د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د هوکړې ته د رسیدو د مخنیوي د هڅو د احتمال رد نه کړ، خو ویل چې اوس دواړه خواوې بشپړه توګه هوکړې ته سره رسیدلې دي.
در نظرهای اخیری که ما در رابطه با توافقنامه با اسلامی را شنیدیم، ما
ګومان
نه کوم چې
کوم مونږ یې مولي وشکنویل. په دې وروستیو کې د اسلامي حزب سره د هوکړې په برخه کې چې ما کومې سرګندونې اورېدلې، زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې د کوم بل جدي خل موجود چې هوکړه په ټپه درېدلې حالت ته یوسي. او سل په سلو کې دا هیله شته چې د همدې اونۍ په اوږدو کې به دا هوکړه د دواړو مشرانو ترمنځ لاسلیک شي. افغان حکومت سره د اسلامي حزب د مرکچي پلاوي مشر محمد امین کریم د دوشنبې په ورځ له کابل څخه فرانسې ته د روانېدو د مخه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ خبرې پای ته رسیدلی او دواړه خواوې سره په بشپړه توګه موافقه ته رسیدلی دي. امین کریم ویل چې اوس د هوکړې د لاسلیک په برخه کې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ ستونزه نشته، بلکې د ښاغلي کریم په وینا ستونزه د افغان حکومت په دننه کې شته چې د هوکړې د لاسلیک مخه یې ډپ کړې ده. داسې رپورټونه و چې ګوند د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند چې په نویو ملسیه کې د حکمتیار د اسلامي حزب سره د واک په سر په جګړو کې برخه لرله، د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ دروغې جوړې مخالفت کوي. خو د لوی اختر په ورځ د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایوي رئیس استاد عطامحمد نور یوې غونډې ته وینا کې د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د هوکړې د لاسلیک ملاتړ وکړ. د افغانستان د جمهوریت سیاست ویان محمد هارون چخانسوري په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سولې بهیر یو اوږدمهاله بهیر دی چې تیرې څلوېښت کلنې ستونزې په یوه یا دوه ورځو او میاشتو کې نشي هوارېدلی.
د حزب اسلامي سره د سولې د عالي شورا په ابتکار او خصوصا د پیر صاحب په ابتکار د سولې خبرې اترې تقریبا دوه کاله مخکې شروع شوې، تر اوسه پورې جریان درلودی، اوس هغه نهایت ته رسېدلی دی. انشاءالله پر زیاترو مواردو باندې یا پر ټول موارد باندې موافقه سوی ده چې ډیر ژر به نهایي سي او دا به امضا سي.
تر اوسه لا په رسمي ډول د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ سولې د هوکړې جزئیات خلکو سره نه دي شریک شوي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې وسوال مخالفان سره د سولې په وخت به د افغانستان اساسي قانون غوښتنې له پامه ونه غورځي. د بشري حقونو یو شمېر ادارې له افغان حکومت غواړي چې وسوال مخالفان سره د سولې په وخت د دغو ډلو لخوا بشري حقونو پر وړاندې سرغړونې له پامه ونه غورځول شي او هغوی چې دغسې ډلو د کسانو د کړنو څخه یې زیان لیدلی محاکمې تعزیر کړي. خو د افغانستان د پوهنتون د حقوقو استاد ډاکټر فاروق بشر وایي چې یوازې اسلامي حزب نه دی چې پر مشرانو باندې د بشري حقونو څخه د سرغړولو تورونه دي.
دا یوازې حکمتیار نه دی چې د جنګي جنایتو کې هر ګاګ اتهام لري، اما نور خلک هم په دې جنایتو کې ښکېل دي.
د کابل پوهنتون دا استاد وایي چې اوس افغانستان سولې ته اړتیا لري او جنګي جنایتو څېړنه وخت ته اړتیا لري. کله چې افغانستان آرام شو او داسې یو محکمې د جوړېدو امکان ترلاسه کړ، په کار یې ټول هغوی چې داسې تورونه سره مخ دي دغې محکمې ته حاضر کړی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې تیر شپه د کندهار روزګان ترمنځ په لار کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو څو پوستې نیولې دي چې له امله یې د کندهار ترین کوټ په لار کې تګ راتګ بند شوی دی. همدا اوس د کندهار څخه عزیز الله پوپل را سره دی او په دې اړه به نور تفصیل راکړي. پوپل صاحب سلام.
وعلیکم السلام شفیع جانی، جوړ په خیر، زه خدمت کې
سلامات اوسې. کراته وایس چې پوپل صاحب لار اوس هم بند ده او حکومتي چارواکو په دې اساس کې څه ویلي دي چې لار به کله خلاصوي؟
بله، تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه د روزګان او کندهار لار دقیقاً د کندهار په شمال کې د شولیکوټ ولسوالۍ او د روزګان د مرکز ترینکوټ تر مابین په دغه ساحه کې څو منطقې دي چې دا د چټ تنګي په نامه باندې یو منطقه یادیږي. د شولیکوټ ولسوالۍ د باختو سیمه ده او دغه راز ځینې نورې منطقې په بار کې نیسي چې له شپږو څخه تر اتو پورې امنیتي پوستو چې د دغې لارې د امنیت ساتلو وظیفه یې درلوده، دیو برای ماښام د سیمه ییزو اوسیدونکو او دغه راز د هغه مقاماتو سره چې موږ سره رابطه کړې ده، البته د کندهار د شولیکوټ ولسوالۍ هغه امنیتي مسؤولین هغوی په دې شرط چې نومونه یاد نسي، دا خبره کوي چې دلته برای ماښام دغه پولیسو بیره دې څخه چې جګړه وسي د خپل امنیتی پوسټي پریشي دي او د روزګان مرکز ترنګ کوټ ته لیدي د دې کار علت هم دا بولی چې د پولیسو ته لته مجي رئیس اکمالات نو وسوي نو بنا ان دوی دا کار کړی دي دغه ساحه تقریبا یو میاشت دوی میاشتې د ترافیک پر مخ باندې تړلې و او درې میاشتې مخکې تر ډیرو شدیدو عملیاتو وروسته دا لار خلاص شو دا دوه هم واری دي چې بیا په دغه ساحه کې د دولت وسوال مخالفین خپل حضور پیدا کوي هغه محل چې دا لار خلاصېدل دوی میاشتې درې میاشتې مخکې تر دوه میاشتنی بند وروسته په دې کې د پوز یو جنرال هم د دغې لارې په عملیاتو کې ووژل شو او دغه راز د کندهار د شهرادو پولیسو کومندار پکښې زخمي شو پښه پرې شو نو هغه مهال هم شدید عملیات ورباندې وسوه اوس بیا دغه تشویشونه دي چې د دې لارې د بندېدو سره ممکن یو لړ نوي امنیتي پیښې رامبین سي او ترینکورټ اکمالات ډېر ستونزمن کې دغه لار او په داسې حالت کې چې په ترینکورټ کې او چراتره په سیمو کې عملیات د افغان قواو جریان لري مګر دغه لاري دغه د څوک وسو سقوط یو لړ نوي تشویشونه را پیدا کوي موږ د روزګان د امنیتي کسانو سره چې کوم رابطه کوو دغه ولایت کې لتیرو دوه افتو رئیس مخابراتي شبکې هیڅ فعالیت نه لري نو بنا ان ډیره مشکله سوي ده چې هغه د کیک جزئیات یا د دې موضوع په اړه باندې د روزګان د امنیت قمندانۍ خبرګون ځان سره ولر
bale لکه څنګه چې پوپل سیف تاسو مو ویل د سیم خلک څوي البته چې تاسو په خپل رپورت کې ویل چې ټلیفونونه هم کار نه کوي نو د لارې د باندې دوه نورې ستونزې به پدې
مرکزی ولایت روزګان ته دا یوازنی اکمالاتی لار ده دغه راز د دایکنډي ولایت هم ځینې ولسوالۍ له دې لارې څخه اکمالیږي عام خلک خپل د اړتیا وړ مواد چې له کندهار څخه اکمالوي نو ټول پر دغه لار باندې کیږي امنیتي کسان هم د مځکې له لارې څخه اکمالات له دې لارې څخه کوي او دا یوازنی لار ده نو بنا ان په اقتصادي لحاظ باندې د عامو خلکو پر ژوند باندې تاثیرات ډیر منفي بلل کیږي عام خلک هم د تشویش لري چې درې میاشتې مخکې کله چې د دوه میاشتو لپاره دغه لاره بنده وه دوی هغه مشکلات لا هم نه دي جبران کړي هغه وخت هم دوی ته ډېر زیات مالي تاوانونه واوښتل نو بنا ان د عامو لارو بندېدل د عامو خلکو پر ژوند باندې دوی تر بل هر څه زیات تاثیر ګذاره بولي او په دې رابطه باندې تشویش لري مګر هم څونه چې موږ د 215 اتل کولی اردو له مطبوعاتي مسؤلینو سره وغږېدو هغوی وایي چې تشویش ډېر دوی نه لري نو اوس فعلاً هم دوی د ترینکوټ په چر اطرافو کې په خاص ډول باندې د ترینکوټ په شمالي برخه کې د چرمګر په ساحه کې دوی له تیر شپې راهیسې په شدیدو عملیاتو باندې بوختي چلته هوایي حملې هم شوي دي او د ترینکوټ دغه امنیتي حلقه چې د دولت مخالفینو په تیرو دوه هفتو کې ډېره تنګه کړې وه د دغه ساحه د پراختیا لپاره دوی وایي چې تقریبا تر 8 کیلومتر پورې دوی پیشرفت کړی دي او د دولت مخالفینو ته مرجوب له ماړه ولې د خواغه د کیک جزئیات نه هم موږ مطبوعاتو نه دي ترلاسه کړي نو دغه عدد دوی په مجموع کې خبرې دي چې وایي د دې لارې پر اړتیا هم دوی چندان تشویش نه لري او کله چې د ترینکوټ په شار کې هغه تسویې عملیات دوی پاتې ورسي نو جربه د دغه لارې په سر باندې هم کوم امنیتي تهدیدات چې دوی ډېر جدي خند نه بولي وایي چې عملیات د لارې لپاره هم کیدونکي دي
کور مودن ډېر مننه دا اوس موږ خبريال عزیز الله پوپل د کندهار څخه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس پام کړی دی رپورټه درنو اوریدونکو تاسو په خبرونو کې دا هم واوریدل چې یو ځانمرګه د خیبر پښتونخوا ایالت د محمدو په قبایلی سیمه کې په یو جمعات کې ځانمرګه بریټ کړي او شپاړستنه یو جلی دی د پیښه د محمدو د پای خان د کلی په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر وخت سوي ده د محمدو د ایجنسی مقاماتو د روی ترس خبری آژانس ته ویلي دي چې په پیښه کې شاوخوا څلیر وشتنه ټپین سوي هم دي نور تفصیل به د ډیوی رادیو په دې رپورت کې واوري
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکی وای د ایجنسی تحصیل امبار کې د جمعې مونځ په دوران شوي 14 کې شل تنه مړه او 30 ټپیان شوي دي د کوزی مومند ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر وای تر اوسه نه د کړه خوخکاری چې دغه یو ځانمرګي برید دی
نو زه د پایخان جمعه دی پای کې شوی ده 20 پکې خلل شهیدان دي او 28 پکې زخمیان دي زمدا ښکاری خدای سره خو هر فردر چې کوم ایکسپورت نه و په دې سره راکړي کنه نو هغه نه پته لګي فلال خدا غخکاری او هغه او ریسکیو اپریشن شروع دي تقریبا په کمپلیټ کېدو کې خوانته مسله دا چې کمیونیکیشن نشته کنه لکه موبایل او ټلیفون کار نه کوي دلته زخمیان باجوړ خار هسپتال ته هلته د هغې علاج شروع دی
دغې چاودنې زیاتره ټپیان د باجوړ مرکزي روغتون ته وړل شوي او هسپتال انتظامیه وایي چې ویشت راوړل شوي ټپیانو کې یولس کلن ماشوم سا ورکړه او پنځه ټپیان د پوځي هلیکاپټر د لارې د پېښور روغتون ته انتقال شوي دي د پېښې سترګو لیدلې حال محمد سلیم سداسې وایي د مومند ایجنسی تسیلمبار چې د باجوړ ایجنسی او ملکن سیمه سره پوله لګیدلې یو ورستو پاتې علاقه ده او په تیرو وختونو کې پکې د طالب وسلوالو اثر رسوخ هم پاتې شوی خو ځې کلکو امن لخکرو د وسلوالو جرړې خورېدو ته نوې پرېښې او په قامي کچې د وسلوالو مخه نیولې وه د نننی برید پلا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې او ویلي دي چې د ادارات دومي عملیاتو برخه ده د جماعت الاحرار ویان تر مخه د نننی برید هدف یې د امن لخکر غړي او په راتلونکي کې به هم د امن لخکر غړو پر ضد د غسی بریدونه جاری ساتي ارشد مومن وایس اف امریکا ډیو ریډیو مومن ایجنسی
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او د هم د امریکا د انتخاباتو په اړه رپورت د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د درو ورځو اصرار څخه وروسته بیرته خپل کمپاین پای کړی د یکشنبه په ورځ د سپتمبر د یولسمې د تروریستي پیښو د قربانیانو په یاد په جوړه سوې غونډه کې د هیلری کلینټن صحي حالت خراب سو او وروسته بیا د هغې کمپاین اعلان وکړ چې هغه نمونیا یا سینه بغل ده کله چې پرون هیلری کلینټن خپل کمپاین بیرته پیل کړ نو دا یې وویل چې اوس بیخي ښه ده نور تفصیل د امریکا ژغ په دې رپورټ کې د روشان نورزی څخه
کلینټن په شمالي کارولاینا کې په یو پانتون کې غونډه وکړه او ترامپ په تلویزیونی خبرونه کې د خپل صحت په اړه خبرې وکړې کلینټن د شمالي کارولاینا د گرینسبورو په ښار کې په خپلو خبرو کې وویل څنګه چې تاسو پوهیږئ ما په تیرو څو ورځو کې د خبرو په جریان کې وټوخل چې بیا معلومه شوه چې نمونیا وم ما غوښتل چې د نمونیا سره مقاومت وکړم خو زه به ووایم چې څو ورځې سراحت زما لپاره ښه و تاسو پوهیږئ چې د کمپاین په وخت کې زه دومره وخت نه پیدا کوم او دا مهمه ده چې ځینې وختونه څوک ځان سره کښینی او سوچ وکړي او دا د دې سره مرسته کوي چې په دې څوک پوه سي چې دا ټول کمپاین د څه لپاره دی او څه معنا ورکوي کلینټن ویل چې دا فکر کوي چې دا بختوره ده چې کله چې مریض سي نو استراحت کولی سي هغې زیاته کړه چې په میلیونو داسې امریکایان سته چې که چیرې مریضان سي نو استراحت نسي کولی او دوی د یوې تنخوا نه تر بلې تنخوا پورې ګزاره کوي یعنی باید د خپلو کورونو قسط ورکړي او د نورو ستونزو لپاره پیسې ولري د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ترامپ بیا د پنجشنبې په شپه په اوهایو کې په تلویزیوني خپرونې کې میلمه و هغه د خپل ډاکټر لیک د خپرونې کوربه ډاکټر ایس ته وسپاره او دا یې وویل چې صحتمند دی او صحي ازموینې کړې دي د خپرونې کوربه ورته وویل که چیرې تاسو د ښه صحت خاوند یاست چې معلومیږي نو تاسو ولې خپل صحي رپورټ نه خپروئ ولې باید خلک ستاسو رپورټ ونه ګوري ترامپ یې په ځواب کې وویل
Well I have really no problem in doing it. I have it right here. I mean
زه د خپلې دوه سره کوم مشکل نه لرم. دا دې زما سره دی. زه یې شو د لسم. دوه لیکونه دی یو ریپورت دی او بلې د روختون ریپورت دی.
So these are the report this is from
Those were all the tests that were just done.
برای شپې ته بیا هیلری کلینټن په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس د هسپانوي نژاد غړو د جرګې د انسټیټیوټ د غړو د جرګګۍ په انسټیټیوټ کې خبرې وکړې. هغه ویل چې کچيري جمهور رئیس سي نو په لومړیو سلو ورځو کې به کانګرس ته د ماجرات په قانون کې د اصلاحاتو لایحه واستوي. د نیو یارک ټایمز او سی بی ایس یو ګډه نوې سروې ښیي چې د کلینټن او ترامپ ترمنځ رقابت سخت شوی دی او دواړه تقریبا څنګ تر څنګ مساوي روان دي. په دغه سروې کې دوه نور کاندیدان چې دومره رای نه لري هم شامل وو، چې وی د لیبرټریان د ګوند کاندید ګیری جانسن دی او بل بیا د گرین یا زرغون ګوند کاندید جل شتاین ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې قومونو د پریکړې په کولو د ولوار مشخصه اندازه ټاکلې ده. همدارنګ دوی تعهد کړی چې په بادو کې د نجونو لوار کړې به مخنیوی کوي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله حسرت دوه کاله مخکې کوژدا کړې، خو له دې امله چې اقتصادي کمزوری دی او د ولور د ورکړې وس نه لري واده یې میاشت بلې ته ځنډیږي. حسرت له پکتیا څخه د ویچلیدونکو ویپاڼې مرستیالي پر غاړه لري. هغه له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې خپل معاش او د کورنۍ اقتصاد ته په کتو سره ښایي دوه نورو کلونو کې هم د واده کارونه سرته ونه رسیږي. هغه وایي
دا شرع انم خ خبر نه دا ولی چې اسلام مبارک دین مقتدار خی چې په خو کارونو کې باید بیړه وشي. او سرنګ چې د نبی رسول الله یو حدیث مبارک ته چې کله استاسي خويندې او لونه پیغل شي نو د دوی په ودولو کې تاسو بیا تعامل او ځان مکوي، نو لہذا دا د شرعي اصول نه هم بیخي یو اثر غړونه ده.
د پکتیا په مختلفو سیمو کې د ولور اندازه یو بل ته توپیر لري، خو په ځینو سیمو کې ان تر 900,000 افغانۍ رسیږي. دا وضعیت ګڼ شمېر ځوانان دې ته اړ باسي چې د ولور پوره کولو لپاره مسافرۍ ته ملا وتړي. مګر د دغه ولایت په سیدغرم ولسوالۍ کې چې یاده ستونزه پکې ډېره مطرح ده، قومونو د یوې ګډې پرېکړې له مخې د ولور لپاره مشخصه اندازه ټاکلې چې زیات نه زیاته یې 300,000 افغانۍ دي. همدارنګه دوی تعهد کړی چې په بدو کې به د نجونو له ورکړې او د غراز د خوخی په مراسمو کې له هوایي ډزو پوره مخنیوي کوي.
موږ ولور د حکومت تاخیر د مشرانو کشرانو د علما او سره په شریکه باندې 300,000 افغانۍ ولور ټاکلی ده. په دې کې موږ بعض شان لکه وریځې غوښه او یو شای مای د سکشان وي کنه دودی دم هم کړی دي. او که هر چا دا پریکړه ونه منله 15 کسه لکه ملا صاحب چې ویلې موږ ورته ټاکلي دي دا به ناغت راخلي چې ناغم 15,000 ټاکلې ده ورته. که چا ساز وکړ د ساز دپاره 6,000 موږ ناغه ټاکلې ده. که چا بېجایه ډزې وکړې په غورځ باندې وکړې موږ 15,000 ناغه ورته ټاکلې ده.
په عیني وخت کې دیني عالمان له ټولو خلکو غوښتنه لري چې په خپلو سیمو کې د ولور اندازه راټیټه او د ټولنې د خیر ښېګڼې په خاطر پر اقتصادي ستونزو سربیره د اجتماعي مشکلاتو مخنیوی وکړي.
دا دی ولور په مسله کې ډیر غربا او فقیرانو ته پایده رسیږي. د رسول الله حدیث ته چې النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نکاح سنت فمن رغب عن سنتي وکړه چې رغبت لدی سنت نو څوک پیغمانه لدی سنت سو فليس مني. رسول الله وینا د ویغه د مال اهل نسل نه نه ده. نورونو دی قوم مشرانو ډیر یو کله کار وکړي ډیر یو بهترین کاری وکړه، خو پروردګار جل جلاله دی په هغه حقیقي معنا کې دا خبر عمل ته ورسی.
تر دې مخکې هم د پکتیا خوست او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د ټیټ ولور په برخه کې د قومي جوړښتونو پر اساس پریکړې شوي، خو د ناسم تطبیق په صورت کې مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
خبرونه په دې برخه کې زل بیا په مکړې د دې ساعت مهمو خبرونو ته. تیر شپه د کندهار روزګان ترمنځ په لاره کې وسلوال طالبانو د امنیتي ځواکونو څو پوستې نیولې دي چې له امله یې د کندهار ترین کوټ پر لاره تګ راتګ بند شوی دی. د سولې عالي شورا وایي چې اسلامي ځواکان حکومت به بله اونۍ د سولې موافقه لاسلیک کړي. د مومندو په قبایلي سیمه کې 14 تنه په یو ځانمرګ برید کې وژل شوي دي. یو ځانمرګ برید کوونکي د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا د مومندو د قبایلي سیمه په یو مسجد کې په ځان پورې تړلو مواد انفجار ورکړي. 14 تنه یې وژل، 40 تنه نور یې ټپیان کړل. د سوریه د اوربند لري ورځي کیږي چې تطبیق شوی دی خو سم د ستون سره مخ دي ځکه ماسکو پر واشنگتن باندې تور لګي چې هغه ملیشیا او قومندانان یې نه کنټرولې چوربند رعایت کړي د بل خوا د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد هم د ملګرو ملتونو د مرستو کاروانونو ته اجازه نه ورکړي چې د الاب محاصره سوي سیمې ته مرستې ورورسي د اوربند د امریکا او روسیې ترمنځ د مذاکراتو وروسته نهایي سو د اوربند څخه د امریکا اساسي هدف دا و چې الاب او د سوریه نورو محاصره سویو سیمو ته مرستندویه توکي ورورسیږي د سویډن د سیناف محکمې د ویکیلیکس د ویبپاڼې د ماسس جولیان اسانج پر ضد د ابتدایه محکمې د حکم ملاتړ کړی دی چې باید ګرفتاره سي. د سیناف د محکمې حکم اوس د دې دپاره لاره هواروي چې د ښاغلي اسانج څخه راتلونکې میاشت په لندن کې تحقیقات وسي.
ترنو اوریدونکو د امریکا غږ د خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته د امریکا غږ د روغتیا اونیز خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د انسان پر بدن باندې د ویټامینونو پر اهمیت باندې غږیږو. خو اوس به د دې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا